درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، رادیوي مجله هم لرو او په پیل کې خبرونه. د افغانستان حکومت وایي له کورونا وایرس او وسلوالو مخالفانو د ولس ساتنې ته ژمن دی. په روسیه کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر چین واوښت. په سوریه کې څلور ایران پلوه ملیشا او درې ملکیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت له وسلوالو مخالفانو او کورونا وایرس څخه د ولس ساتنې ته ژمن دی. حکومت په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلې په اړه د یونما د درې میاشتني راپور تر خپرېدو وروسته دا خبره وکړه. د یونما د راپور له مخې د 2000 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې 503 دیش ملکیان وژل شوي او 78 نور ټپیان دي. د راپور پر عکس العمل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د مرسیال وایان دواخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
موږ منو چې د مخالفینو د جګړو او کورونا وایرس دواړو څخه د خپل خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته پیولې کلی پیغام کې د یونما د راپور رد کړی او ویلي دي دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کورونا وایرس د ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبري وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وویل د افغانستان له بندنیو چارو وزیر سره د دغه هیواد د سولې د حلو زلو او د افغان سیکانو د خوندیتوب په اړه هم خبري کړې دي. د حمل د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سیکانو پر یوه ګوردواره یا عبادت ځای په حمله کې 15 تنه ووژل شول او لږترلږه 8 نور ژوبل شول. داعش وسلوالې سختري زیدلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د هرات ولایت له محبس څخه اویا تنه بندیان خوشی شول. د محبسونو د تنظیم د چارو اداره وایي دغه بندیان په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت خوشی کیږي. د دې ادارې وایان فرهاد بایانی پرون دوشنبه ازادي رادیو ته وویل د جمهوری ریاست د فرمان له مخې د بندیانو لومړۍ ډله پرون خوشی شوه. اویه تنه بندیان د ټاکل شوي کمیسون لخوا د دوی د دوسیو تر ارزونې وروسته د خوشي کېدو وړ وپېژندل شول او د هرات له محبسه د دوشنبې په مازیګر رسمن خوشي شول. د محبسونو د تنظیم ادارې وایند وایي د ولسمشر د لومړي فرمان له مخې تر اوسه 6000 بندیان د دوی د دوسیې تر ارزونې وروسته له زندانونو خوشي شوي دي. په پام کې را د ولسمشر د فرمان له مخې له بیلابیلو محبسونو سباندې 2000 بندیان د غویی د اتمی په مناسبت او د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په خاطر خوشی شي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر اعلان کړي شمیرې واوښت. رسمي راپورونه وایي تر پرون دوشنبه پورې په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8000 واوښت. په دې ډول چین د روسیې په پرتله د کورونا وایرس 15000 کمی پیشی ثبت کړی دی. په روسیه کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر 800 ته نږدې شوی دی. یوازې د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې په کورونا وایرس 30 کسان مړه شول. روسیې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې عمومي قرنطین اعلان کړی او دغه وضعیت د همدې اونۍ تر پنجشنبه دوام کوي. یو څارونکي ډله وایي په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی حمله کې څلور ایران پلوه ملیشا او درې ملکیان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د حمله پرون د پلازمینې دمشق د جنوب په مربوطاتو کې شوې ده. د ادارې ویلي د توغندو په دې حمله کې هغه سنگرونه ویشتل شوي چې په ایران او په سیمه کې د ایران په نیابتي ډلو پورې اړوند وو او څلور وسلوالې په نتیجه کې وژل شوي دي. د ادارې د وژل شویو ملیشو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د شکېدو هیله لري. ډانلډ ټرمپ دا خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یو خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وشوه. د وویل دقیق نشي ویلی، خو د نوموړي له روغتیايي حال خبر ده او هیله لري چې ښه به شي. د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کبله اوازې خپرې شوې چې د اپریل له 15مې را په دې خوا نه دی لیدل شوی. او د ډنمارک لپاره د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي قطب کې د مقابلې د پالیسۍ په پرمخ بیولو تورن کړ. ولادیمیر باربین پرون دوشنبه وویل امریکا په دې ډول غواړي پر سیمه تسلط ترلاسه کړي. تر دې څو ورځې مخکې واشنگټن د ګرینلند لپاره چې د ډنمارک د شاهي هیواد یوه کورواکي سیمه ده، د 12 میلیونه او یو لک امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې د پکیج اعلان وکړ. واشنگټن په عین حال کې د ګرینلند په مرکز نوو کې د خپل کنسولګری چې په 1953 میلادي کال کې تړل شوی و د بیا پرانستلو د پلانونو اعلان هم وکړ. ولادیمیر باربین د ډنمارک لپاره د امریکا د سفیر کارلا سانډس پر وروستیو څرګندونو هم نیوکه کړې ده. میرمن کارلا په شمالي قطب کې د روسیې فعالیتونه تهاجمي او د سولې د ټینګولو د هغو هڅو د لارې خنډ بللی و چې لویدیځ مخ ته وړي. زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د ملکی تلفاتو په اړه د یونما ورسته راپور شي چې د ملکی د ملکیانو د خوندي توپ لپاره عمومي اوربان تر کړه. د بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپل وکمیسون وای د جګړې شکیل ورخونو د ملکانو د خوندي توپ لپاره د دوی سپارښتنې لپاره غرزولې دي. د بشري حقوقو خپل وکمیسون وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم به میاو وستوالي حمله دوام لري چې ډیر زیانې ملکانو ته اوړي. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوب لشمیر ټاکن ورکوونکې غني. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي د 2020 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکیان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویل سوي چې په دغو 533 وژل شوو ملکیانو کې 105 ماشومان دي. د دغه راپور په عکس العمل کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي دمړیتوب د خلکو ساتنه ده، ځکه ملکی تلفات په پیس ډول د قبول وړ نه دی او د ملکیانو د ساتنې په هدف یې د ځانګړو میکانیزمونو په ایجاد سره موثر فعالیتونه کړي دي. موږ ژمن یو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د یونامه راپور رد کړي او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. بل خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم وایي په وروستیو امنیتي پیښو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتې دوه اندېښنه لري. دغه کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې به می چاودنې وسلولې حملې او نورې پیښې دوام لري چې ډېر زیانې ملکیانو ته رسیږي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنگ پرون دوشنبه ازادي رادیو ته وویل
په دې خاطر چې ملکی تلفات ډیر دي مونږ هم په دې برخه اندېښنې لرو او غواړو چې ټول خلکونه له جنګ نه باید آتش بس وکړي او پراتلون کې مونږ ان شاء الله د تلفات او د جګړه جرمونو او د ټول مشکلات چې تر اوسه متاسفانه په دې خاوره دي کاهش باید پیدا کړي.
د افغانستان حکومت وایي د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې د وسلولو طالبانو حملې نه دي کمې سوي. طالبانو په دې موافقه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه، هغه څه چې د حکومت په باور عملي سوی نه دی. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر 2800 زیاتې حمله کړې دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شمې پورت په دې اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د سولې ولسی حرکت بیا بیل نظر لري او وایي په کار دا و چې دا موافقه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وای. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
لوی سره باید دغه موافقه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ شوې وای، ځکه چې دلته جګړه د دغه دواړو خونو ترمنځ ده. دلته وژنې هم د دغه دواړو خونو ترمنځ دي، دلته تاوتریخوالی هم د دوی ترمنځ دی. یعنی افغان لوري کلونه کلونه کې سره شکیل دي. امریکایان دلته یو بهانه ده، یو پلمه ده. شدا و چې په قطر کې طالبان او افغان حکومت پریکړه کړې وای او دغه جګړه پای ته رسولې وای او دوی قربانۍ اعلان کړې وای.
جمهوری ریاست د یونما تازه راپور ته پیښ راوي په هیواد کې د ملکی خلکو د ژوند د ساتنې لپاره یو سرتاسري او دوامدار اوربند سمدستي او جدي اړتیا موجوده ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت یو ور بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه نامعقوله وبلله.
د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه بدل کړل او د ژوند تقریبا ټولې چارې په ټپه ودرولې، خو دا ناروغي ونه توانېده چې په افغانستان کې د جګړې شکل اړخونه اوربند ته چمتو کړي. په داسې حال کې چې لې وی خو د کورونا وبا په چټکۍ خپرې شي او له بلې خوا د روژې مبارکه میاشت پیل شوې، په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بریدونو هم زور اخیستی دی. پر افغان حکومت او متحده ایالاتو سربیره ملګرو ملتو د اسلامي همکارۍ مؤسسې، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتي چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې د اسانتیا لپاره او د روژې د میاشتې په احترام اوربند وکړي، خو طالبانو د اوربند یا تشدد د کمولو هیڅ ډول غوښتنې ته غاړه نه دی ایښې. اجملان په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې غفور احمد جاوید سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې طالبان ولې د بیا غوښتنو سربیره اوربند ته غاړه نشتي.
د دوی رهبران د قدرت لپاره دغه جګړه مخته وړي او کله چې اوربند کوي دوی خپل جنگیالي او په جنگیالیو باندې هغه اثر رسوخ چي دي د لاس ورکي او باس داده. بل مهم باس داده دوی په دې ویریږي چې دوی بونه شي کړلای شي د اوربند ساتنه وکړي، ځکه د تاوتریخوالي د کمولو په ونه کې تاسو ولیدل چې د دوی د غوښتنې سره سره بیا هم پیښې تکرار شولې. په امریکایي بیز باندې چې په باګراوند په هغه هم برید وشو.
طالبان وایي چې په مجموع کې دوی خپل بریدونه او حمله کمی کړي دي. آیا د طالبانو بریدونه واقعا کم شوي او دا خبر تر کومه ځایه سمه ده چې دوی د بریدونو هدف یوازې افغان امنیتي ځواکونه دي او په امریکایانو بریدونه نه کوي؟
تر ډیره برید تر سمه ده. بل مخکې ورځو کې چې په باګرام هوایي ډبه نکوم راکټیز بریدونه وشول، هغوی کې دوی خپل لاس لارل چې دي هغه رد کړي دي، یا نور داسې بریدونه چې هغه د امریکایي اډو ته نږدې شوي دي دوی خپل لاس لارل رد کړي دي. طالبانو زه فکر کوم چې بریدونه نه دي کم کړي، که یو څه بریدونه دوی په خارونو کې کم کړي وي د هغې علت دا ده چې دوی یوازې امریکا ته وښیي چې یعنی موږ دا د بریدونه کم کړي، هغه هم تبلیغاتي مواردو لپاره دا کار کړی.
خو طالبان وایي دوی له خپل اړخه هغه تړون چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی دی هغه عملي کړی دی، او امریکا او په دوم قدم کې افغان حکومت ملامتوي چې د دې تړون د موادو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. مثلا د بندیانو د خوشې کولو ژمنه شوې ده، په هغې تړون کې د 5000 بندیانو د تړون له لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې دوی وایي چې د موږ بندیان نه دي خوشې شوي. همدارنګه بین الافغاني خبرو د پایل ژمنه شوې وه. فکر نه کوي چې افغان حکومت د دې سبب شوی چې د طالبانو جګړه او بریدونه دوام وکړي؟
اول د بندیانو د خوشی کېدلو مسله، بندیان چې دي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې بندیان دي. د دې حق امریکایان نه لري چې دا خوشی کې. امریکایانو یوازې ویل چې موږ په دې کې سہولت برابرو. د طالب په 15000 بندیان خوشی شي، ولی په مقابل کې افغان حکومت څه ورکوي؟ افغان ولس څه ورکوي؟ طالبان په خپل بریدونو ته زور ورکوي، په افغان امنیتي ځواکونو په بریدونه کوي. یعنی کله چې تاسو د سولې خبرې کوي یا د مذاکرات او یا کله چې تاسو د دوه لورو ترمنځ د جوړجاړي خبرې کوي، په دې کې کې داسې نه کیږي چې یو لورې د ټول امتیاز واخلي او بل لورې د هیڅ وانخلي. یعنی طالبان لا تر اوسه د دغه تړون په اساس باندې کې مونږ وایو هماغه پایل نه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي.
دا هم ویل کیږي چې د حکومت دننه سیاسي اختلافات یا په افغانستان کې سیاسي اختلافات همدارنګه د سولې په اړه د یو واحد نظر نه موجودیت په کابل کې دا څومره یو مسله ده او دا څومره یو موضوع ده چې د طالبانو سره د سولې پر پرمختګ اغیز کړي.
دا خو طبیعي خبره ده چې سیاسي جنجالونه یا سیاسي بحران وي طبیعي خبره ده چې په دې باندې اغیز کوي. خو یو خبره چې ډیره روښانه ده هغه دا ده چې د سولې لپاره د مذاکراتي پلاوي څخه چې ټاکل شوی دی ټولو اړخونو سیاسي اړخونو ملاتړ کړی دی. که په اوسني سیاسي بحران کې مثلا مخالف لوری ډاکټر عبدالله دی هغه د هغه نماینده دلته شته دی که مثلا نور سیاسي رهبران دي د هغوی نمایندګان شته دی. زه فکر کوم چې دا به دومره دغه نه وي د طالبانو لپاره او بل د طالبانو لپاره هغه خپله یو مخالف ادرس دی هغه یعنی که دا بهانه کوي چې دلته سیاسي کشمکش دی یا دا مسایل دي دا په هغوی پورې اړه نه لري. د هغوی لپاره مذاکراتي پلاوی ټاکل شوی دی. هغوی د خپل تعهداتو کې چې هغه د خشونت کمواله دی هغې کې دی هغوی هغه د عملي کې
د سیاسي چارو شننکی غفور احمد جاوید.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننې غنی اوریدو ته را بولم. په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته
دغه مسله یا دغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټواله راهیس کوي. په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ماپس د ځنګلونو بوجی په اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکوره بیرته غواړم چې ماپس شم دوباره ځکه ډیره معجزه بی زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لنډ کیسه بن واوري
خور لړۍ په فکر کې لاړه ځکه د ګل ببو مشر زوی نوې شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راتنن اور دی وګړیا جوړ رات په غور دی پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې.
او په ورخمین خیال کې به یو ډیکلمه شوی نظم واوري.
ډیرو ل رازونو خبردار شم زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم زه د ډیرو د اهونو صبردار شم زه د ډیرو د اهونو صبردار شم زه د ډیرو اسویلی هوا کې پور.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د قبر خلمی د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلی ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتل. هغه ځواني مرګ اوس موږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو خو شیرونه تلپاتې دي. نننې رادیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالې کو.
آزادی رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهور زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدت مندان لدغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه صاحبی پاړه راپور لري. د کندهار ښار شمال لویدیسته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود هغه زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود هغه مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده. وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه آغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي
دا پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی. یو مشهور ننوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه د شاغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هرته د کندهار په سطح د جندي مراسم تر سره کیږي. جندي پورته کیږي د شاغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه آغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغه تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري
په شاه آغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده یا په اسلامي په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه آغا د روشان داسې وایي دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا د په دې ډبره کې د شاه آغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنه اوسي بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه آغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه آغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود آغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي. دا اوخ کی می هم لخپل ذات دی ما ته بس هم دال ژوند د پات دی. دا چلی ونه لی ونه ګرځما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لام یې اسویلی دوه کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخه پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړي. هغه په ځان او جهان فکر کړي او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج خستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج سره بللې متیا موکړي.
هنر جاج
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کرا ته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په 22 کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو، نو که چیرته د ده له ژوند نه په دغه 22 کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو، نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شی چې د ده شاعري موږ ته راجلبوي، هغه د بېلابېلو پوهنو او د بېلابېلو برخو هغه تجربې وي چې ده په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورناخیستې وي، او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول را څرګندې شوې. مثلا د ده د زده کړې ساحه طب او انجینري او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه، او ده دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه. او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د وزوا په موندلو قناعت نه و کړی، نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي. په دې معنا چې دی هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه، خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د غیر وروستی شعر یا ورپسې بل شعر کې موږ ګورو هغه تر هغې نه موږ ته نوي خبرې، نوي تصویرونه او نوي خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړي وو، او د پښتو شاعري ډیره نه کوله. پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې، او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړئ، د ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویل یو وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال صاحب په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي، دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته، او ده پکې هغه ماشکو موارد یاد کړ د غیر مطالعو ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونو وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته وراړوله، او موږ د دې لپاره تمکیدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لړخه او هم د معنا آفرینۍ لړخه. ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر د ده په همزولي شعر کې نه وو ورسره آشنا شوي، نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه ده ته واوښته، او خاصتا د ده له مرګ څخه وروسته د ده شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوښته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسېره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل، خو د ده له وفات وروسته راڅرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې. ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې په یو ډول ټکر سره مخ وې،
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی؟ په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دا وایي چې تاسو خپل فکر مسانسوروي د بل چا فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د غي تابع ما ګرځوي. ستاسو خبره کړ ډیره کمزوري هم چوي کړي هغه تر هغه خبره چې د بل چا نامو په تقلید کړي یا د بل چا نامو اخستی وي هغه به ډیره خوي. د علوم په لحاظ د ډیر ځله ځنې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولې دي سره د چې کرکتون کې په دې نظر دي چې د شعر اوږي دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګول شي، مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږ کړي او نازک کړي وو چې په مو کې د جذب توان او یا مخته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه اکثره ورته وي شاعر ته د هغه لاودین هم د په خړه ول راوتلو. بل مثلا بیا د ارواپوه نه و د خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجود وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړي وي. اته دغه سمبولونه د مرغان او یا ځنې ځورېدلې انسانان او یا مثلا اته جامدات او بوټي او غرونه او اته دغه د تنا باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو، او د دې د سرګردانی د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچې دو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول چې سړی په نوی ډول سره مخ کېدل. یا مثلا غاڼې بیلګې چې سړی په شاعرۍ کې راوخلی داسې ورته ښکاري چې د سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپل ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده، یعنی سره د چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر، یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تا ته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مسرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې و راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه، او غږ یې شیشې غوندې و تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته و. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته و دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی، یعنی د تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي، او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبره مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تم کېدو ځواک ورکړي په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبره وکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی او کنه له دغه ټولو قواعدو او اصولو بهر وته شاعر
دی؟ اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر ویش کلنۍ پورې زموږ سره وکنه، نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي، دای هر خواته میلان کوي هر خواته ورزی، یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړ و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل، یا مثلا هغه کده فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ. نو زه خود اس نشولم چې دا به د دې یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبرې خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای، خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي کومې خبرې بیانوي نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي، خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي، او ذهن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره ناارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د ارواښاد بارانی د مسارو اکاونټونو او په مسارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه، تاسو دا شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مسارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه و چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې و؟ یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره مستقیم
ټکر دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه و، خو کله د دنه دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنی ذهنیت دې منلو ته آماده نه و. مثلا دای د داروین او د لیلین او د زنو نور نمونه راوړي، هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼو اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي، مثلا مستقیما نه غنوي، یعنی په یو ډول هغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه د انسان د تکوین مرحله چې کومه مثلا کمونیزم ورته اشاره کړې و، یا مثلا په د نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوم اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مثلا که سړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په یو شاعر باندې ګاڼې ټاپي لګیږي چې ګنې دای دغه مکتب پایره دی، دغه سب پایره دی، حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره یې دا وه چې مثلا دغه اسمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوی ده چې موږ تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیرزمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح‌الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوه، او د کوم ځای شاعری کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیرزمان صادق ری د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو دوست چې زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشدوری هم مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و، یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. دوه بیته مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله، او زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکی مخ کې خو زه خبر نوم چې هغه شاعر دی، نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته را یاد دي. نو دغه ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم ویلې چې د مجروح صاحب نوسی و، هغې خواته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړه، هغه کور کې نه مایو سره ووته، ما بېرته رالم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد دي. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته ویل ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویلې و چې شعر دې ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلم چې ما ویل چې دغه قتل می په بلای چې مازیګر ولاړه وا، کومار او سری شونډې په هنر ولاړه وا، د مینې دروازې کړکۍ می ټوله پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وا. د نیمو شپې په خوب کې د هیبت می وو ټوپونه، د حسن خاپېری لکه د لمر ولاړه وا، او خونینه کربلا پر د یزید شورانه هیره، یو بوج می په بدن لکه د غر ولاړه وا، او د ټولو په زولی کې پلو د مینې تشکل سړی وازی زما غریب په سر ولاړه وا. او صادق تا و نلیدله تش په کوڅه تیر شوی د ګډ نه چتاویږي لګه بر ولاړه
مننه صادق صاحب اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ او کی جهاد او کی ډیر شیرونه د سیویل دي تاسو به هم د سیویل دي
د نورې صاحب چې دوه شینه زما نه خوخیږي دوه شینه یو هو د یو طرف کې واقع کېدل دی یو شاعر د پاره دا زما په نظر باندې ماته خنه یی ما همیشه د پاره شیرونه ویل هغه مې د ملي مسالې هو د تحفظ د پاره ویل د خلکو د یووالي د پاره ویل دا اوسم چې کوم شیرونه وایم ان ټول ملي انګیزه لري دا سینې موقع شوې چې مثال خبره زو وایم لکه تاسو مخکې ویل چې د جهاد په دور کې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنگر نیول دامه تشویق کړي چې تا د خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړه څلوي خره جنگونه وشو خو دې نتیجه ورنکله زه په هغه کې یو انګیزه ما سره راځو چې دغه خشاته یو څه دی دا کار بکیږي او دغه خلک ملکیږي بل اخر دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپل بخونو درګي نو ما سې وانګیزه ما دا شیر نه دی ویلي
د سولې او امن د پاره د سویل دي
بل د سولې او امن د پاره ویلي متاسفانه چې کتاب را سره وشته نه نه خدای سي لګ لګ بیا دوه مو مثلا لګ بیا تلکه د سیم ویلي چې ټوپک میکي خودو قلم ماخلما
پلار میکي خودو
قلم اخلما پلار د سولې کې قلم اخلما د یو شعر مې ویل دی مثلا بل مې یو بل شعر ویل دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شراب وګړ کې اومند زه د خلقت د حماسې شای او ته د منکر او نه ستر یغي اند چې شکر مان تر شو امر تر شو تر ما ته مخ ویل چې ما ته خه خاطر په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یې ورزلې کړو هغه مقام ته کشته اجازه ته وایم چې
نو مهرباني
په خاجه بسره د مکتب نخلاص بیا به دته یو کال به دا په خدماتي کارکون به مقررو به دا کارو کو به شروع
چې تر شو
تجربه حاصل کی نو مونږ ول چې هغه دغه راکنه دی او رئیس په هغه وخت د ډېر په غوسه شو قار شو د چوبینه مونږ یو ستر ډېر سخت ومانه شم نو لاړم به ځکه کنه زنه ما یو ریزه ولي کله په وخت در کونلونو په ولایت کې او د پرختیا پروژه محترم د کونلونو د ولایت د پرختیا د پروژې رئیس هر زمان صادق ماپریز د زنګلونو بوجی په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکوره بیرته غواړم چې ماپیش شم دوباره زکه ډېر معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو را سره لټوب سوشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وخ کی تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس چې کوم سوګل نه سم ماته په درنه د شاعر دی هغه چې څه کتل دي زما ریزه ته د سبې بریتو که خندل نو ماته ویل چې هغه دا تا په شعر ریزه لیکل دي زه تعالی په شعر امر درنه کوم زبې ګیدړ نو ویل کل حارزه ما هم ستا ریزه وړاندې کړې ستا بل خصوص د زنګلونو مدیریت چې د نوې قرارداد او مقرره شي بیرته جوړ شي نو کال کې دې خدمت ته په ځنګلو به گردش او راسکاری کې چې حیران کې نور کارګر خپل پالیت عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي یا لپچرها و ځنګل هغه اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته دی نو بس بیا هغه دغه ته چې زما د ادارې ته وړ هغه اداري مدیریت نو هغه ولیکل چې او شاعر نه و رئیس ته چې مې و رئیس ویل زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربست روز بده به حیث مامور مقرر ګرځم دا زما یو ښه خاطره ده شعر او شاعرۍ دا هغه وخت نه ډېر پخوانه
صادق صاحب اوس هم داسې ځوانان داسې شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅوي ستا هغوی ته پیغام څه دی چې شاعران څه وکړي د دې هیواد د آبادۍ دپاره د خلکو د سوکالۍ دپاره
دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی په یو طرف کې واقع کېږي او یا دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې د تویدو نه د مرګ جوبلې نه خوند اخلي بلکې شاعر دغه ته هم چې هغه د یو خې جلګو چمن نه خوند واخلي د هغه د خواب شهرونو د اوبو نه خوند واخلي هغه د ښه نقصرو نه خوند واخلي هغه د ښې منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان دی دنیا ته پیدا شوی دا دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي او انسانان دي چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نو دغه ډول شانو ټول شاعران ته زما خواست نه دی چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړي د سولې لپاره شعرونه ولیکي د امن لپاره ولیکي د خلکو د یووالي لپاره ولیکي ځکه د قران یې مشان یو صرف قانون دی د خدای پاک را لګره پاکي د اتفاق ذکر شوی دی شاته مچو اتفاق خلل د زرهاو مرزونو لپاره هغه دغه بیا د بیل مپی هغه کم دغه چې دین وږي هغه شاته هغه د زور مرزونو پر دوا دی نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دیشانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته، خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوړوي.
بنا خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم. خور لړۍ د زړې پیغلې په اورېدو ګوته په غاښ شوه، سترګې براندې ونیوې. دا ورته خورا حیرانوونکې خبره او پوښتنه وه. د مخه تر دې چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لړۍ په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستې پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړې ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړۍ بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې. خور لړۍ سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نوره هم ژړا ونیوه: پوهېږي خورې، پوره شل کلونه مې لو دهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه را باندې خبره کړې. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهېږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل؟ چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم، بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼه یې غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼه جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا میړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی. پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم داسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډولۍ یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننې برخه کې سهار ګل میرزا پاړه احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناویل مشهور پښتنو څخه ده چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوه اووم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغې کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اووه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه. اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغن پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتاب لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والۍ پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمي په جګړه کې تاوده کړل سو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راتنن اور دی، پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، توري تیری غشی تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غشو کړی وارونه، زلمو په غشو کړی وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړی خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. پختنو هلی په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توری دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
شاعری د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو.
ورېښمین خیال.
ډک بازار دی پکې ګرځم خاموشي ده، عجب ژوند دی تنهایی ده جدایی ده، مروره مرور مرور ګرځم، مروره بی کیفی ده بی خوندی ده. زلډیرو خلکو پختم چې څنګه یې، زلډیرو خلکو پختم چې څنګه زه ده ډیرو ل رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګورم، او زه ډیر خپل سینې ترانګ دې کړم. مالی دلی بل هلوی لوی غټ نمونه ما لیدلی، بل هلوی لوی غټ نمونه ما وریدی د سخت زړو صفتونه، خو د ډیرو معصومیت ته حق حیران یم، زه د ډیرو ناراستۍ ته توبې وکړم، زه د ډیرو بد کردارو نه خبر شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو د وفا کیسو ته غوږ شم، زه د ډیرو ورک ارمان ته غلی ناست یم، زه د ډیرو کیسو ګوډې پر زړه کیږدم، تسلی د ژبې سر باندې خوره کړم. زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د نادارې مورکۍ چغې واورم، زه د بې وسه ناروغ کریغو ته هم د خپل زړګي غوږونه ونیسم، بس یو آواز کوم الله به ورحمیږي. ژوند په هر حال روان دی، مبارزه د ژوند دویم نوم دی، انتقام ما اخلی. څوک مینان خاندي، څوک بی وزلان خاندي، زنی خانان خاندي، چاته جانان په کار دی، چاته ډوډۍ په کار ده، چاته برم په کار دی. خو زه د هر چا ناز اخلم، زه و هر چا ته غوږ یم، زه له هر چا پوښتم څنګه یې اوس ښی کنه، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، نه څوک حساب راکړي، نه څوک کتاب راکړي، او نه څوک ګلاب راکړي، بس ما ته زما برخه عذاب راکړي. پزان میونو ید ځان لیونو، یو وخت پرستو ید خان لیونو، ید جهان لیونو، یخپلو کې وران لیونو، تاسو پختلی ما، تاسو پختلی ما، ما خو ټول عمر ستاسو غم کې تیر کړ، ما خو ټول عمر تاسو وژړلی، ما خو ټول عمر ستاسو غم وژړ، چا مې پوښتنه کړې چې پتا څه شوي دي، چا مې پوښتنه کړې چې پتا څه شوي دي، چا په خپل غیږ کې کلک نیولی ما، چا مې له سوي زړه آواز ویسته دی، زه چاته ووایم
زه چاته وای ملک چینار دنن اوس وزیدم لکه غنم خپل ملاره مات شم خپل ملاره مات شم
مرگ هسی بدنام ده تکلیف خو زندگی ورکی مرگ هسی بدنام ده تکلیف خو زندگی ورکی مړ چاته تلوای دردونه خو ژوندۍ ورکی مړ چاته تلوای دردونه خو ژوندۍ مرگ هسی بدنام